آزادی هستید.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خرغلاس لمړی لند خبرونه نن د زمریات وشتمل بریټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیار تاخیستو یو سلسله رمکلی زده د طالبانو سرپرست حکومت د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصت اعلان کړی دی یو شمیر افغانان د افغانستان د نن او بهر دا ورځ مانځي پروڅه کال په افغانستان کې د یو شمیر هغو کسانو مخاوني ول شو چې د شاه غازی امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ یې رپاو تر څنګ د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو څلور کال وروسته افغان جونې او ښځې د زده کړو او کار حق نه لري داسې مال چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سالار ویل یو بې سواده ملت هیڅکله خپلواکي دی نشي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شارز دافیری د افغانستان امریکایي پوهنتون ته د 200 افغان محصلینو د رسیدو خبر ورکړ دا پوهنتون اوس په قطر کې فعال دی کرندیکر تیره شپه په ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دوحه کې د امریکایي پوهنتون دننه د دې محصلانو هرکلی ووایه هغه ډیکر زیاتوي چې متحده ایالاتو سم د افغانستان دننه او د سیمې په هیوادونو کې د سلګونو محصلینو ملاتړ کوي نوموړی وایي چې افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او څه باندې اتمې میاشتې وشوې چې د نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ سر له سیشن بي پیلېږي دا لوبې په سریلانکا کې کیږي چې لومړی یوایي په همبټوټا کې دویم یې بیا دوی ورځې وروسته په همدې ښار کې او دریم یې د اګست په شپږویشتمه په پلازمینه کولمبو کې دا لوبې د آسیایي جام او نړیوال جام په تورشل کې د آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په یو دېرشمه پیلېږي چې د سپټمبر تر 18 دوام کوي د دې جام قربانه پاکستان او سریلانکا دي په دې یو ورځني جام په سیر 500 ورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي چې د نوومبر په 19 سمه بای پایلو بوي هغه بیا د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې نن د دریم او څلورم مقام لپاره د کوربا استرالیا او سویډن ترمن سیالي کې د خزینه فوټبال نړیوال جام د جولای په 16 مده نیوزیلند او استرالیا په کوربا توپ د 2.5 میلیون ډالر ترمن پایل شو د دې جام پایلو به سبا د انګلستان او اسپانیا ترمن وشي او د پاکستان پولیسو تر تحقیقات وروسته د جمعې په ورځ ویل چې د پنجاب په جړانوال اخر کې قهر وړي او مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډیر کورونه او 19 کلیساوي سوځولي د چهارشنبې په ورځ په جړانوال اخر کې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوو مسیحیانو قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو پر کورونو برید وکړ چې د پولیسو په وینا تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي وو پولیس وایي چې په دې تړاو یې دوه عیسویانو یو سل او 28 مسلمانان نیولي دي په پنجاب ایالت کې پرون د عیسویانو په 3200 کلیساو پولیسو پایرا وکړه چې مسلمانان ونه سوځوي وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري د افغانستان د خپلواکۍ د بیا تاخیستو یو سل څلورمه کلیزه
کومنګ استفادو ګور په وخت کې دا د ټولنیز دهنه د ریفورم برخه ده او دا یو فکری غورځنګ ده یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان د ځینو خلکو په خلاف پاتېږي بلکې یو ډېر پلان شوی ده په دې باندې فکر شوی په دې باندې کار شوی
د طالبانو حکومت د افغانستان په یو وشتو ولایتونو کې له خزینه خبريالانو د فعالیت حق اخیسته
خزینه خبريالان اطلاعات ترلاسه نه لري مطبوعاتي کنفرانسونو کې ګډون نشي کولای او د ټول خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې
د افغانانو د شکایتونو په دوام د ننګرهار ولایت د کامې د پلتر څنګ پراته ولسونه وایي ستونزو ته څوک پام نه کوي
زموږ سرکونه خام دي او کله چې باران وشي دغه سرکونه کې اوبه ډنډ شي نه ماشومان نه زنانه څوک په دې لارې بتللی راتلی نه شي کوسې زموږ ټولې خامې دي
نور مهم موضوعات هم د رواني خبري مجلې برخه ده ملتیا مې وکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوی منیمایي کې تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو څنګه یو نسخه خبرونه خبريږي خو لا غوړاندې یو شمېر مهم خبري موضوعات نن د زمریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا تاخیستو یو سلسله مکلي زده به هر میشت افغانان په ځینو هیوادونو کې د ورځن مانځي په کابل کې د طالبانو حکومت د خپلواکۍ د ورځ په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړی ده لنن یو سلور کال مخکې چې کله افغانانو له انګریزانو بشپړ خپلواکي واخیسته د نجونو د زده کړو په ګډون یو لړ مخته ګنا را مسته شو د زیاتې په دې راپور کې واوري
دا فرانسه د چې د افغانستان د علم او عرفان لپاره پراخي هڅې کوي
د فرانسې د چې د لومړي ځل لپاره زموږ ځامن د زده کړو لپاره په پاریس کې ومنل او د فرانسې د چې په نړۍ کې خپل علم او تمدن نورو ته معرفي کړای دی.
دا د افغانستان د پاچا مون لا خان خبرې دي چې لننه شپږنی بیکاله مخکې د افغانانو د زده کړو په اړه د فرانسې د سفر پر مهال خپل نظر څرګنداوه. په دې سفر کې له ده سره د ملکې سریا په ګډون یو دیرش تن افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 19مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې روان شول. د مون لا خان په وخت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل شول او بیا شمېر نجونې د زده کړو لپاره ترکیې ته واستولې. نن د افغانستان د خپلواکۍ ورسته لنن یو څلو څلور کال مخکې مون لا خان له بریتانیا څخه د افغانستان د بشپړ استقلال د اخیستو اعلان وکړ. د مون لا خان د مهمو لاسته راوړنو له ډلې څخه د نجونو زده کړې او له بهرنیو هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې دي چې نن سبا افغانان ترې بې برخې شوي دي. امان الله خان په 1928 کال کې د اروپا د سفر پر مهال په لندن، پاریس، روم او برلین کې د افغانستان د سفارتونو لپاره ودانۍ په پیسو واخیستې او هلته بیا د افغانستان سفارتونه پرانستل. له زده کړو سره د مینې په خاطر د بریتانیا مهم پانتون آکسفورد ته سفر وکړ او دې پانتون د ته افتخاري ډاکټرا ورکړه. د سولې په کلونو کې په افغانستان کې د سمریا 28مه د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جشنونو په ترڅ کې لمانځل کېده. طالبانو د دې ورځې په مناسبت نن رخصتي اعلان کړې ده. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په مناسبت عمومي رخصتي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر ایالاتونو او د اروپا په یو شمېر هیوادو کې بهر میشتو افغانانو د خپلواکۍ په مناسبت نن او جنو د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې غونډې په پام کې دي.
یو سل څلور کاله مخکې شاغازی امان الله خان لنګریزانو خپلواکي واخیسته. په تیرو څو لسو کې بیلابیل واکمنانو په افغانستان کې د خپلې بریا او ورځې د استقلال د ورځو په نوم منځلې دي. احمد شیبر د شاه امان الله خان لوري د خپلواکۍ د اعلان په اړه له قسیم زیر سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې چې له تاریخي پلوه د امان الله خان لوري د خپلواکۍ اعلان څومره مهمه پیښه ګڼل کیږي. امان الله خان په دې چې
اوس یې مدني کنه او د پلان ورسته هغه کوم مهم شی نو چې هغه سوي دي او اوس وخت ته چې د افغانستان بهرنی استقلال هم واخلم د راولپنډي په پیښه سره چې دغه په نتیجه کې امزا سول د دریم افغان انګلیس په جنگ کې افغانستان یو کامل استقلال تلاره پیدا کړه او دغه جنگ انګریزانو په دې جنگ کې برتري لرله. د انګریزانو تیار لرله د لومړي ځل د افغانستان کې بهرنی قوت تیار استعمالي او بمبار کیږي په جلال آباد باندې قوي بمبار کیږي. په ډاکه کې په دریم افغان انګلیس جنگ کې په کابل کې بمبار کیږي امان الله خان ختمي کې شاد بریتانیا ته مګر انګریزان ډارېدل دي نه ځکه کدا جنگ دامه پیدا کی د جنگ خبرونه تروزی او دغه جنگ څه دی د پیښکیږي یو نړیواله او د نور هند سرایت کوي نو څه کوم رزق کیږي فیصله باید وشي چې افغانستان خپل کامل استقلال غواړي باید ورته ورشي او دغه پیښه باید پای ته ورسیږي او په تاسو ډول باندې د امان الله خان پر هم د مهمه او د جنگو درې کیږي افغانستان مقابله نشو کولای د بریتانیا سره او چې کی جنگونه مخکې افغانان مقابله کړی مګر یو لکري جنگ نشو سره کولای او د دې اهمیت بل دا چې د دې جنگ وروسته شي کی افغانستان کې قانون مسترازي دولت مسترازي او ملت دغه معاصر شکل مسترازي په افغانستان اولنۍ اساسي قانون دغه جمهوریت شروع کیږي کوم ټول اماني تر فورمونه وګورو دا په اصلیت کې د استقلال د دې فورمونه او برخه ده. موږ باید دغه فورم په افغانستان کې عموما استقلال د وی سی ار سی پی کې د وی هر بینې ځمې ته په هڅه تل کیږي عموما له ملي ګرایانا له ملي ګرا په وخت نظر مګر کومنګ استقلال توګر په وخت کې دا د ټولنیز دهنه دی او ریفورم برخه ده او دا یو فکری غورځنګ دی. یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان راځي او خلک په خلاف پاتېږي بلکې دا ډیر پلان شوی ده په دې باندې فکر شوی په دې باندې کار شوی.
تاسو جیرسه په اروپا کې تاریخ لوستئ د تاریخي ورځو منزل په اروپایي هوادو کې چې پرمختللې دي څومره مهم دي.
یو د دې دغه پداګوژیک اهمیتونه د فرض مثال د هغه هواد کې د وطن احساس د هغه هواد په ملي هویت مسله ده. دویمه برخه د دې سفیری او فرهنګ ده چې خلکو لپاره یو سالم سفیری تیر شي. دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو زیات ده چې اوسې کول خلک تاریخ سره علاقه ولري په تاریخ کې فهم ته هیڅ څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي هغه هغه ته د هغه ذکر باندې کار کوي د هغه تحقیق باندې او موږ هم رانه فهم ایجاد کوي د ماضي په اړه ځکه موږ چنه چی شي د خو تولید د تیر زمانه ده. یعنی انسان فکر نه کوي چې اوسه ماروق ته چې لازم کې نراوت یې عمر خېړې دی بل
زیر صاحب همدغه خبره همدغه سه تاسو اشاره ورته وکړه چې انسان مرخېړې نه دی تاریخ دی پخوا رئیس را روان دی که په افغانستان کې په تیرو 500 کلونو کې مختلفو سیاسي جریاناتو ته وګورو هر یو تقریبا د استقلال ورځ ته په بلسترګه کتلې دي. فکر کړی دی چې د افغانستان تاریخ بس په همدغه ورځ شروع شو چې دی واک ته ورسېدو او همغه ورځ ته اهمیت ورکړی دی، که څه هم نن د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده په افغانستان کې، لیکن آیا دا کفایت کوي؟
دا هیڅ کله کفایت نه کوي. د دې یو غټ مشکل دی چې په افغانستان کې تاریخ سیاسي او تاریخ د یو تحقیقي بې پرې علمي بنسټ په هیڅ نه و چې مورخانو په دې باندې نظر ورکړی او په دې باندې غږېدلی. ځکه چې دغه پېښې څه کومې پېښې ملي دي او کومه پېښه استقلال دی کوم نه دی، په دې باندې خو باید علمي بحث وکړو. دا خو مسایل دي چې په علمي ډول باندې واضح کېږي. لکه فرض مثال، ځینې خلک له افغانستان د روسانو خروج د افغانستان استقلال ګڼي، در حالې چې د امان الله خان پوخ کې افغانستان په بهرني سیاست کې حقا له روسیې سره رابطه کړې وه، له روسیې سره له نورو خلکو سره سفیران لیږلي وه، په دې شکل باندې چې امان الله خان ولیکل. مګر له استقلال نه وروسته وسو کوله، نو دې معنی چې افغانستان استقلال واخیست. فرض مثال، ځینې د اوسني طالبانو مرګري افغانستان اوسني دورې ته دسي حکومت راغی، دې ته استقلال وایي. مګر در حال چې افغانستان په حکومت کې په 200 مملکتونو کې خپل نمائندګي لري، افغانستان په نړیواله سطح باندې پیژندل شوی، افغانستان په هیڅ صورت باندې یو طبعا امریکایانو تحت الحمایه او د هغوی ملګری و. مګر افغانستان یو مستعمره نه و، افغانستان استقلال لرو. د استقلال په دې معنی بهرنی استقلال چې توسي کوله په آزاد ډول باندې لور ممکن سره رابطه ولري.
تاریخ پو قسم زیرو چې احمد شیبر سره د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل څلورمې کلیزې اړوند خبرې کولې، او دا یې ویل چې څومره مهمه وه چې شاه غازی امان الله خان هغه مهال خپلواکۍ اعلان کړه، او تر خوا یې د هغه دا اعلان څومره پخته یا ډیر مهم وو په هغه سي مهال کې چې لا هم فکری نهضت په ډیره کچه باندې نه رسیدلې. هم هغه څه ډول دغه اعلان وکړ دې مسایلو ته اشاره کوله.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په حکومت کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې خزینه خبريالانې د فعالیت حق نه لري. د دې سازمان له قوله لښبګ ولایتونو پرته خزینه خبريالانې په نورو ولایتونو کې په خبري غونډو کې برخه نشي اخیستلې. په داسې حال کې چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونه او ترخوای د رسنیو ځینې نړیوال سازمانونه وایي چې وخت تر طالبانو لپاره بیازلي رسید ورسته طالبانو د خبريالانو خپل سری نیول په زندان کې ساتل شکنجه کول او ترخوای ګڼ نور پیښو کې لاس لرلی دی.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د ښځینه خبريالانو وضعیت ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده، او وایي چې د اوس لپاره په افغانستان کې یوازې 240 اتیا خبريالانې له رسنیو سره کار کوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولې دی وایي چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د بیان ازادي او د ښځینه خبريالانو کار له لویو لاسته راوړنو څخه و، خو اوس دا هڅې د لمنځتلو په حال کې دي.
د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې د ښځینه خبريالانو حضور په رسنیو کې زیات شو، او په سلګونه خبريالانې پر دندو بوختې وې، خو ان تر دې چې تر مدیریتي کچه پورې فعالیت کول. خو له بده مرغه د طالبانو د واکمنېدو سره سم د ښځینه خبريالانو شمیر په رسنیو کې کم شو. ښځینه خبريالانې اطلاعات ترلاسه نه لري، مطبوعاتي کنفرانسونو کې ګډون نشي کولای، او د دوی ټول خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې دي، او ټول خبرونه له بده مرغه مونیټور کیږي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په یو مفصل راپور کې چې د جمعې پورز خبر کړ ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په کابل او ولایتونو کې نشته نصب خبريالانی بیکاره شوې دي. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې له ښځینه خبريالانو سره د خشونت 25 پیښې ثبت شوې دي، چې په دې کې نیول، وهل، ستغي سپوري ورته ویل او نور غیر قانوني کړنې شامل دي. د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې هم په خپل تازه سروي کې ویلي دي چې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د اقتصادي ستونزو له امله د 600 رسنیو لړلې 214 رسنۍ بندي شوې دي. د دې ټولنې په وینا د اوس لپاره لس خبريالان له طالبانو سره زنداني دي، او په ټوله کې د 2 کلونو په ترڅ کې له خبريالانو سره 214 سل د خشونت پیښې ثبت شوې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر 1400 ډېرو ښځینه خبريالانو په افغانستان کې له رسنیو سره کار کاوه. طالبانو پروسه شکل د دسمبر په میاشت کې د ازادي راډیو او امریکا شخ منځنۍ چپی او اف ام موجوده بند کړل چې بیا ازادي راډیو د نوي ټکنالوژي په مټ خپل خبرونه د 12 ساعته په ځای 24 ساعته کړې.
ازادي راډیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو چپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 1700 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر افغانان وایي د اوبو کمښت وچکالی اقتصادي کړکېچ او د اقلیم بدلون د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. د دوی په خبره د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره لوی لاروی یوان په پیسو یخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM خبرداری ورکړی چې نږدې 80% افغانان د څښاک پخولو او منځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د اوبو کمښت وچکالۍ اقتصادي کړکېچ او د اقلیم بدلون د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دوی شکایت کوي چې یوازې د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره لویه لار وهي او ان څو ځله په پیسو هم اخیستي. د کابل ښار د نیاز بیګ سیمې اوسیدونکی وحید ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې او د کور شاوخوا اوبه نه لري او له لرې ځای څخه له هغه چا اوبه راوړي چې له خلکو سره د اوبو په برخه کې مرسته کوي. دا وای
حدودا 15 دقیقه راس ما میریم از اوج یګه چند بشکه و بسیار به سختی میته اونجا ما را
15 دقیقه لار ده چیرې چې موګزو هلته په ډیرو سختیو مختصو بشکی و برا کوي که یو څو وخت نور ولر شو هلته به هم غوبه کوم خرچ کړي. خلکو سره لګمنسته کوي یو سات لپاره وبخشي کوي هغه هم پری ګڼګونه ډیره وي خلک ډیر وي کوم ته وبو رسیدي ښه کنه نو هیڅ
بسیار زیات اسګه بر ما برساونه اگر نه کنه رسید دیگه هیڅ.
د کابل د خوشحال خان اوسیدونکي قیس هم مرته شکایت لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ستونزو ته دی رسیدنه وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بیا وایستک چې خوشک شوه
وبنشت صاحب و چې شوې دي نلونه و چې شوې دي موږ هر ورځ زو للري ځایونو څخه خبر اورو ډیرو سونو سره مخ یو د دولت څخه غواړو چې د موږ تنال جوړ کړي یا د اجازه راکړي چې څا وکیندو
اجازه بتن کې چا وکنه.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي 90% افغانان د څښاک پخلی حمام او مینځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. یاد سازمان د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې دې کلی له 1600 افغانانو سره د اوبو روغتیا او فاضله موادو د سیستم په برخه کې مرسته کړې او په 2023 کال کې د 2.3 میلیونو افغانانو د اړتیا پوره کولو لپاره 30 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. دې سازمان اوبو ته د افغانانو د لاسرسي جدي اړتیا ته په اشارې سره ټینګار کړی چې وخت په تېرېدو دی او افغانستان نور انتظار نشي کولی. افغان خاریان هم وایي چې د نړیوالو مرستو د دوام غوښتونکي دي څو د دوی په ژوند کې د ناورینونو د لاسختېدو څخه مخنیوی وشي. که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د موسمي بارانونو او سیلابونو شاهد و چې مالي او ځاني زیانونه یې هم واړول خو د تېر کال د وچکالۍ لمن سږ کال ته هم غځېدلې ده. د اوبو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې لامل د اوبو د مدیریت نشتوالی بولي. د وچکالۍ په پایله کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د اوبو کچه راټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبو سطحه 200 متره ښکته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د روانې میاشتې په پیل کې راپور ورکړ چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه 25 یې د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه د نړۍ په 10 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا لا بیل نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالبه خبره کړې ده. ځینې ولنډیز یاور
د فارن افیرز خبرونه په مطلب کې په افغانستان کې د طالبانو د وکلنه واکمنی او د خلکو اقتصادي ستونزو ته پام اړولای دی. په مطلب کې وایو که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو د سیمې ځینې هیوادونو له ډلې روسیې او چین طالبانو سره د اړیکو په برخه کې ځینې اقدامات کړي دي. په مطلب کې راځي یو شمېر د نظر خوندانو داسې بحثونه پیل کړي دي چې آیا امریکا د طالبانو سره په مستقیمه توګه تعامل وکړي او کنه. وړاندې په مطلب کې په کابل کې د امریکا د احتمالي حضور او حتی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه اقدام د طالبانو سره د تعامل په توګه یاد شوی دی. دوه د نظر خاوندان کریم سمیت او ابراهیم بیس د فارنس افیر سره په خبرو کې استدلال کړی دی چې د افغانستان له بشري بحران په دې هیواد کې د ترهګریزو سازمانونو سره مبارزه او په سیمه کې د امن راوستلو لپاره لازم ده چې طالبانو سره رسمي تعامل وشي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې طالبانو منحل کړی دی، پوخانی مشر شهزاد اکبر او د نړۍ د ښځو په مسایلو کې د امریکا پوخانی استازي میلانی ویرویر تاکید کړی دی چې امریکا په ډیپلوماټیک توګه له طالبانو سره تعامل وکړي د بډیر توان له ځان سره ولري. طالبانو ویلي دي د دوی حکومت ټول شرایط پوره کړی دي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو د بشر حقونه په ځانګړي توګه د ښځو انجونو د حقونو رعایت او د یو ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له اونده غوښتنو څخه دي. د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځ پاڼې په خپلې پرونۍ ګڼه کې د انجونو د زده کړو پر ممنوعیت او په افغانستان کې د انجونو پر پټو زده کړو یو مطلب خپور کړی دی. دا مطلب په پایل کې د فرحانی په نوم د یوې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې ده. هغه له 2500 نور انجونو او ښځو سره په پټه په آنلاین توګه د خپلې ماسټري درسونه وایي. طالبانو د تیر کال په ډسمبر کې انجونې له پانتوني زده کړو راوګرځولې او له هغې راوروسته د فرحانی او نورو افغان انجونو لپاره همدا د آنلاین زده کړو لار پاتې شوه. فرحانی انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي د هغې ډېر تمرکز په آنلاین کتابونو او هغو سرچینو دی چې له کتابخانو سره تړاو لري. فرحانه له دې وړاندې د انجونو په یو ښوونځي کې د انګلیسي استاده وه. هغه وایي د 2020 کال په اګست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د زده کوونکو هیلې او خوبونه یې له منځه تللې دي. په مطلب کې راځي فرحانه د افغانستان له هغو ګوتو په شمار خوشبخت انجونو څخه ده چې له سانس لري. د هغې زیاتره زده کوونکي مجبوره شوي دي چې ښوونځي ناتمامه پرېږدي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي رادیو دات کام کې زموږ ټول خبرونه هم ژوندۍ اوریدلای شي. کولای شي زموږ په پانی ته ولاړ شي او خبرونه واوري. دا یادونه هم اړینه بولم چې نن د افغانستان د خپلواکۍ د 104مې کلیزې په مناسبت ازادي رادیو ځانګړي خبرونه لري. پر رادیو دا اوریدو سربیره زموږ په پانی کې واوري او په ټولنیزو رسنیو کې ځنې په ویډیو یې شکل باندې هم خبريږي. په فیسبوک، ترخای، انستاګرام او یوټیوب باندې زموږ خبرونه ژوندۍ وي. د افغانستان د خپلواکۍ اړوند بیلابیل مهم موضوعات یو سل څلور کلونه د افغانستان په تاریخي مسیر کې څه ډول افغانستان د هغو یو سل څلور کلونو په وړاندې پرمختګ په اړه باندې چې شاه غازی امان الله خان د اماني تفکر پر بنا باندې د افغانستان لپاره جوړ کړو یو اوږد لیست دی. نن په څه حالات کې دی؟ آیا یو سل څلور کاله وروسته افغان جونې او خوانزی او په هنتونو ته تلو حق لري ولی نه لري؟ او ترخواه نور مهم مسائل په دې خبرونه کې ځای پر ځای شوی دي. تاسو کولی شئ زموږ دا خبرونه وګورئ او هم یې واورئ. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد خار د اتمی ناهی اړوند کامې د پلتر څنګ پراته ولسونه وایي په تیر حکومت کې هم د ستونزو اواري ته چا پام نه دی کړی او سم له پامه غورځول شوی دی. د دوی په خبره لاري کوڅې او سړکونه یې کنډو کپر دي. د باران پر مهال پکې ډنډونه جوړ او دوی البی الابی ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د جلال آباد ښاروالۍ اتمی ناحیې اړوند عظیم آباد اوسیدونکي شکایت کوي چې لارې، کوڅې او سړکونه یې په بد حالت کې پراته دي. د دوی په وینا چې تیر حکومت کې هم له پامه غورځول شوي وو او اوسنیو چارواکو هم د یادې سیمې ستونزو هواري ته توجه نه ده کړې. د عظیم آباد یو تن اوسیدونکی دل آغا:
زموږ سړکونه خام دي او کله چې باران وشي دغه سړکونه کې اوبه ډنډ شي، نه ماشومان نه زنانه هیڅوک په دې لاره باندې تللی راتللی نه شي. کوڅې زموږ ټولې خامې دي. جمهوریت مرته توجه نه وا شوی او سم مرته چا توجه نه ده کړی. زمونږ دغه کوسی او دغه ساخی پخې شي، لختیم دي، دغه لختیم ډیر ستونزې دي، اوبه پکې ډیر شي، بس په سړکونو باندې خوادي خو کورونو ته وړي.
د همدې سیمې اوسیدونکي حبیب الرحمن وایي د سړکونو خرابوالی او کندو کپروالی په وجه ګڼ مشکلات ګالي. نو د جلال آباد ښاروالۍ له مسولینو غواړي چې یا د ستونزې ورته حل کړي او د ژوند لومړنۍ اسانتیا ورته چمتو کړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې شاوخوا وو کالو کې د ښاروالۍ مسولینو سره خپل ستونزې شریکې کړي او هغوی هر ځل ورته د کندو کپر لارو، کوڅو او سرکونو رغولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یې کوم عملي قدم نه دی پورته کړی.
تیر نظام کې هم د دې ناحیې اړوند تنگی توپچی سیمه کې کار نه شوی په دې اوس نظام کې ورته ډېره توجه نه ده شوی. دلته ټولې کوڅې خامې دي، ویلې خرابې دي. اوسنو مسؤلینو نه هیله دا ده چې زمونږ د ګذر ته توجه وکړي، دې ته د حل مناسب لاره پیدا کړي، ځکه همدا ولس دی چې دا نظامونه په دې باندې آباد دي او د دې نظامونو تر شا ولاړ دي.
خو د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي د اتمې ناحیې په څیر نورو نوو ایجاد شوو ناحیو کې د بیلابیلو پروژو پلي کولو پلان لري. په وینا چې تر اوسه یې د روان کال بودیجه نه ده منظوره شوې او چې هر کلی بودیجه منظوره شي پر یادو پروژو به کار پیل کړي. د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
د ښاروالۍ د رهبرۍ پلان دغه نه هیڅ نوی دي چې شپږمه ده اومه ده اتمه ده نهمه ناحیه په دې ناحیو کې سږ کال 1402 کال کې بیلابیلې رغنیزې پروژې پلي کړي. همداسې موږ سره چې کوم موسسات کار کوي د هغوی تر ډېره فوکس هم پاندې دی چې په دغه ناحیو کې کار ترسره کړو. خو سږ کال تر اوسه پورې لا بودیجه نه ده منظور شوې، حتما انشاءالله په دغه ناحیه کې بیلابیلې پروژې لرو.
عظیم آباد د جلال آباد او اسد آباد په عمومي لاره د کامې دولارې او د کامې پل سره د کونړ سیند پر غاړه آباد دی. زیاتره ځمکې جبزار دي. د لږ باران اورښت سره یې لارې کوڅې له اوبو او خټو ډکېږي او خلکو ته ستونزې جوړوي. یا د سیمه پخوا د بهسودو ولسوالۍ پورې تړلې وه. شاوخوا اوه کاله وړاندې دغه ساحه له بهسودو ولسوالۍ جلا او د جلال آباد اتمه ناحیه کې شامله شوه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي. ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او یو لاهم مکسره یستي. ساسي بیا لابل پیغامونه هم تر موږ را رسیدلې دي که واړی خپل پیغامونه مو مکسره شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره چې د ازادي راډیو په بیلو بیل خبرونه کې تاسو ته اعلان کیږي. خو هیڅ موږ په ټول نیوز رسنوي هم شته په غو باندې خپل غږیزه یعنی صوتي پیغامونه موږ تر لګل شي د خپل سنځو په اړه هر هغه څه چې تاسو یقین لرئ چې هغه د خبراوي وړ دی وایي دی وه لاره ورته پیدا شي او تاسو ترې زوري کې ازادي راډیو سره شریک کړئ. موږ به ساسي پیغامونه په بیل بیل خبرونه کې درته خبرو کوو. سم ساسي د را رسیدلو پیغامونو د خبرې دوه وخت دی.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د بادغیس ولایت د غورماش د ولسوالۍ ز خبره کوم. د غزمور سړک چې شروع سو دا ولې بیرته لغول سو دغه باید پاله سي. دغه سړک موږ ډیر گرفتار وي. دغه ولسوالۍ څو ولسوالۍ دی بالا مرغاب ولسوالۍ غورماش ولسوالۍ دغه د ډیر تکلیفونو سره مخ دی. باید دغه سړک شروع سي. دغه خبره باید تر رسنوي پورې ورسول سي چې موږ مشکلاتونه ډیر د دغه سړک سره حل کیږي چې دا سړک الغا سي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹولو کر کون کے اور ادم کے تدی مسلم منور سی ایمان گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت کی واس خاور سوالی دی پتنی دی کریم وختنه مداو کدا دی مو پیام چری نشر سی دغه دی واس خاطر وی ور مم د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دی دی وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کی سیاست کی اساس ستونز ده او کپ شرکت کی ده. دا سرحدی ولسوالۍ دی غرنی ساحې دی مجاهدین هم غټ ستونزې دي. د عوام هم ستونزه ده. که دا زموږ پیام نشر سي او مشران یواري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د خبرونه په پایل کې مې هم یادونه وکړه چې د دې یو سات رواني خبرونه ډیره برخه او بخې نیمه برخه د زده رادیو اونیز پروګرام باندې څنګه چې ځوانانو لپاره چمتو کیږي هغه ته څنګه شوي چې په دوی منی وایي کې به هغه خبرې شي او لاغه وړاندې نور مهم خبري موضوعات تاسو اوریدل. بیا هم وایم چې نن د افغانستان د ازادۍ د بیرته اخیستو د یو سلسله رمې کلیس په مناسبت ازادي رادیو بیلابیل ځانګړي پروګرامونه لري چې ځنې په ټولنیزو رسنیو یعنی یوټیوب او فیسبوک باندې هم ژوندې خبريږي کولای شي واوري. خو لاغه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوي. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. نن د زمریات وشتمل برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سلسله رمکلي زړه د طالبانو حکومت د دې ورځ په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړی ده. یو شمیر افغانان د افغانستان دننه او بهر د ورځ مانځي پروسه کال په افغانستان کې د یو شمیر هغو کسانو مخونی ول شو چې د شاه غازی امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ را پوتل څنګ د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سلسله کار ورسته افغان جون او خزي د زده کړو او کار حق نه لري. داس مال چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سالار ویل یو بي سواد ملت هیڅ کله خپلواکۍ دین شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارز دافيري د افغانستان امریکایي په هانتون ته د 200 افغان محصولونو درسيدو خبر ورکړ. د هانتون اوس په قطر کې کارندې کوي. رشپا په خپل ایکس شبکه یا په خوان ټوئیټر لیکلی چې په دوحه کې د امریکایي په هانتون د دې محصولانو هرکلای کړي. هغه دا هم ویلي چې متحده ایالاتو سم د افغانستان د نن او د سیمې په هیواد کې د سلګونو محصولونو ملاتړ کوي او افغانان عصري زده کړو ته ارتیا لري. دا په سیال کې چې طالبانو بیا په افغانستان کې د نن لښپګم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د درې ورځنیو لوبو لړۍ سر له سیشن به پیلېږي. لومړۍ لوبه په همبن ټوټا کې، دویمه بیا هم په همدې ښار کې او درېمه د اګست په 26مه پلازمینه کولمبو کې کېږي. په دې پسې بیا آسیایي جامې چې د اګست په 1 پیلېږي او سریلانکا او پاکستاني قرباني دي. له بلې خوا د خزینه فوټبال نړیوال جام کې نن د درېم او څلورم مقام لپاره به د استرالیا او سویډن ترمنځ سیالي وي. خو پایلو به بیا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ ده چې د په وخت د انګلستان او اسپانیا ترمنځ ده چې سبب بیا وشي. او د پاکستان پولیسو در تحقیقات ورسره د جمعې پر ورځ ویلي چې د پنجاب په جړانوال اخر کې قهر وړو مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډیر کورونه او 19 کلیساوي سوځولې دي. دا نخته هغه محل پایل شو چې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوه مسیحیانو قران کریم تاس پکاوای کړی دی. تر دې ورسره مسلمانانو د عیسویانو په کورونو پرېدو کړ چې د پولیسو په خبره تر حمله مخ کې عیسویان لخپلو کورونو وتلی و. خو د دې پیخې په تړاو دوه عیسویانو یو 23 مسلمانان هم نیول شوي دي. حالتا د عیسویانو په 3200 کلیساو پولیسو پایرا کړی دا لدی عمل چې مسلمانانی ونه سوځوي. او سم لژمنې سره سم تاند څنګه اونیزا خبرونه خبري کی.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تان نڅانګي وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچي ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي. هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي؟
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل امغه هلک کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواکه او په خپل طریقه ژوند وکړي. خو دا کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپل ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثر کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلې له خلکو سره د باندې لانجې وکړي خو پر ملامت هم اغوي وي. لامل خو یو دا چې دوی مخکې له مخکې په کورنۍ کې دغه وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپل خبرې له کور سره شریکي، اغوي په یو په نرمه باندې اغوي پوي کړي خپل ستونزې ورته وایي. بیا به پراتلونکي کې چې څه مشکل پیښیږي لږ تر لږه خپل کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړی و.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامته کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې به موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونې کې سر لمخه په مغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تا پکې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنو نه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما واخیسته د مورته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي و ما ګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وای. نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلامزوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي، لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده. خو داس نه د ګوره هر خبره اتمانی و د حل لار لدی که مثلا پلار دې ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکړي کاغه ډیر توند کېدا شي لمر سره یو کړی لا خور سره کېدا شي یو داس شا سره یو کړی چې هغه تر ډیر پر ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داس نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ په کې ناکام وي بیا د نور خبره د کورنۍ لواسم وتلې وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک زنده حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخوته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخو مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخو به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتللی شي او منځ ته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
دا استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کولار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نه شي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپل زمونو سره خپل اړیکې داس تنظیم کو داس ترتیب کو چې غوړی ته خنځدي ملګری وو ستر څو خپل خبرې مونته وشي کولای مور په خپل حاکمیت غوړی پلار حاکمیت غوړی دا حاکمیت معنی دا کیږي چې رابطه د ټولې ده کته پورته دوړه دوی نشي کولای په خپل خبرې ورسوي ک جوړخ کې داس تغیر راشي چې دا رابطه څنګه څنګه شي پلار راشي د زوی څنګه خپل کینی یا مور راشي د لور څنګه خپل کینی بیا دا خبرې لته دا فضا مسې د کیږي چې څوک وشي کولای خبرې وکړي
یو ناروغي هغه وخت د دابې کېدل شي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکار شي که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای خدا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ یو ستونزه چې تاسو یې ډیره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره دروښیي چې ستاسو په سوچ کې هم نه راځي یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
سارا د پلارم د سلیم دلته منګل زده کړه کوم لا خپل زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږ اواره ښه شوې ده ایجمې کې به منګل راته راتلو منګل به خپل یخ دوم نه ده خو منګل خپل زده کړه لپاره راتلو
زما نوم وکیل خان ده زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي
د کوونکو خبرې مو واورېدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونی هلکان به زده کړو ته نتلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کاوه په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته د زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړو مالزه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چې وک څمو وکړل چا سره کېناسته چا سره مشوره وکړه
لومړی خو د ویم سی اوس هم په د افغانستان په لوري پرتو سیمو کې والدین خپل انجونی هلکان سکرو ته نه لیږي یو ولادت د دې دوی ترمنز عام بوهاوی شتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زو ام سي دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما سیکله دوی ته د زده کړو زمينه برابر وره لومړی زما کار سیکم وغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لړم والدین سره کیناستم دوی سره می خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکو په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام وسیمه په دغه ساحه کې سیولر پرته سیمه دا کور په کور ما پیغام ورساو لمشران سره می مرکه وکړل او بل اخر دوی می ته وحسون سی خپل ماشومان من ذکر وکي تعلیم وکي هم په جلکی وکي هم پالک وکي نو لمړی کار چې کوم واغه د کمپاینو پروسه ولا سی ما کمپاین وکړ او بل اخر ما والدین می ته تشویق کړ سی خپل ماشومان د خوانځي ته راولي گی او دوی پکې ذکر وکړي
کلم د تدریسي بهر پایل کړ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیاسي دغه کمپاینونه یو او بیا بل اخره مونږه د درس میتود شروع او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخشول
پاول سر کې څومره زده کوونکې در سره وو او اوس څومره دي
پاول سر کې د ماشومان تعداد سدا لسګونه وو یعنی 500 نه واختر سلو پور یو نیم سلو پور یو ام سی ورو پرو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځلما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړیو نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول نو ماشومان مې دې ته تشویقول والدین مې دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتې نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي درس تر ازي او د لومړی ځل د سدوی پیوداسي مکتب کې ګډون کوي سي دلی کولوست او زده کړه بکې یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان هدا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی کله دیبل دیوال سوري ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي انګلیسي سره لیک بلد سي درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي به انګلیسي سره لیک بلدیږي بعد له درې کلونو زوی ته زه د خوانځي مزامین شروع کوم سي هغه به لومړی ټولګي څخه پیل وي ځکه کومه تاسو ګورو په افغانستان کې سکلا یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي هغه لومړی ټولګي کې کینوي نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي لوس سره بلد نه وي لیکو لوس په ټوله کې نه ایزا نو هغه هم د روان یغه لیکو لوس سو پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس نه بخي پويږي نو یعنی په املا سو پوي نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي به تر دولسم ټولګي پوري د سیوا د لیکو لوس نه ایزا املا نه ایزا کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پوري دوی ته ټارګټ وټاک سي دوی باندې به املا هم زده کوم انګلیسي به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زید د به د استاد په درس باندې مستقیمن پویږي وغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله درسن د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی
که راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای د کوم چا ځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کراته وغږی کی
تر اوسه پورې همنګ د سي امکانات نه لرو نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو بده کارت اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سمو شخص زای نه لرو ورته نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې
ترشنه اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واوره وی کله هوا ګرمه وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. نو مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی، یو کار وکړي. دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
کیا وری ما زخم فکر کرام تو یاری مپلیا
سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخلین جبر ماتا یا وری ما زخلین جبر ما زخلین جبر ماتا یا وری ما منجو سوی چلٹی این لڑ تو زر زری نا زخلی جبر ما کیا بری نا زخلی جبر فکر کرام پیاری مپلیا سر سری ما زخلی جبر ما کیا بری ما زخلی جبر ما زخلیم جبر ما کا یاوری ما زخلیم